د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځ په بریدونو کې اته زده کوونکي وژل شوي دي. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وژل شوو کې 15 هلکان او 3 نجونې شامل دي. د اعلامیې په ټکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په بریدونو کې د مدرسې او بل زده کوونکی ټپي شوی دی. پاکستانی پوځ د یکشنبې په ورځ په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې هوایي بریدونه وکړل. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان ته ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي د پاکستان پوځ په بریدونو کې په بیسودو کې د یوې کورنۍ 13 غړي وژل شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په دغو هوایي بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې وغړي وژلې دي، خو طالبان وایي په هوایي بریدونو کې په نښه شوي او وژل شوي کسان ټول ملکیان دي. دا خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي جاپان اړمنو افغانانو سره د 4 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړې ده. دغه پروګرام د یکشنبې په ورځ د فبروري 22مه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دغه بشري مرستې به په راتلونکو 12 میاشتو کې پر 80,000 اړمنو افغانانو وویشل شي. د WFP په ټکو 13,000 خورځواکي میندې او ماشومان به هم د ژوند ژغورنې دغه مرستې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په روان کال کې نږدې 2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړمن دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې پیلېږي. بدر الابول سعدی پرون یکشنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼې ولیکل خوشاله یم چې تاییدوم چې ایران او امریکا د پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې خبرو ته کښېني. د خبرې د توافق د ترلاسه کېدو لپاره یو بل مثبت ګام دی. بل پلو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی امریکایي CBS خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي د دې احتمال شته چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سټیف ویتکاف سره په جنیوا کې دریم پړاو خبرې پیل کړو. د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو په عمان او دوم پړاوې د 13 شنبې په ورځ په جنیوا کې ترسره شو. د عمان د بهرنیو چارو د وزیر له اعلان مخکې د اکسوس په نوم یوې امریکایي ویبپاڼې د یوه امریکایي لوړپوړي چارواکي په حواله ویلي وو که ایران په راتلونکو 8 ساعتونو کې د خپل اټومي پروګرام په اړه امریکا ته یوه تفصیلي طرحه وړاندې کړي، د دې احتمال شته چې د خبرو اترو دریم پړاو په جنیوا کې د جمعې په ورځ ترسره شي. په امریکا کې د قانون د تنفیذ چارواکي وایي هغه سړی په ډزو وژلې چې غوښتلې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ مارالاګو استوګنځي ته په غیر قانوني توګه ننوځي. رویټرز خبري اژانس د سرچینو په حواله ویلي دغه کس استین تارکر مارتین نومیږي او یو 20 کلن دی. د رویټرز په ټکو تارکر چې د شمالي کارولینا څخه دی د یکشنبې په غرمې غوښتل د فلوریدا ایالت په پالم پیچ کې د ولسمشر ټرمپ استوګنځي ته داخل شي. هغه مهال ټرمپ په واشنگټن کې و. تر اوسه د بریده انګیزه معلومه نه ده او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. تر دې وړاندې په 2023 کال کې 2 ځلې پر ولسمشر ټرمپ د ورته بریدونو هڅه شوې وه. او د کرکټ په روان نړیوال شلوریز جام کې نن دوشنبه زمباوي او وست انډیز لوبډلې سیالي لري. د غلوب د کابل په وخت د ماښام 6 بجې پیلېږي. په دغه نړیوال شلوریز جام کې پرون یکشنبه انګلستان د 55 منډو په توپیر سریلانکا او سویلي افریقا د 6 منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړه. هند او سریلانکا د سږ کال د شلوریز نړیوال جام کوربه هیوادونه دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرغ لاست اوم ټولګي و شپږم لاست. هیله لرم چې ټوله به جوړ او روغ او صحتمند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویله او مو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله وه او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر وویل چې په 2 ډوله وه، یو مشیمه او 2 مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلي چې په جوړښت کې ساختمان کې ریشه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل، دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریشه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا ډنډر، پانه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات چې د 2.5 صفحې څخه بیا تر 5 صفحې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل، پاڼه، ساقه، ریشه، ګل شامل و. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته، چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقې برخه. تر ریشې وروسته چې د ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته، او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپل ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چې شي کوي وده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې د خاورو پر سر باندې وده او نمو کوي، اوږدیږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریشې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته ورسره ریشې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډر یا ساقه چې د خپل نبات و ساختمان چې شي کوي ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې اوسي. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي په عین حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپل زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډېری درختې لیدلي اوسئ چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره دي چې د وخت په تیریدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټۍ خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې د نمویي یا وده کوونکې ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري، هغه د چش په نامه سره یادیږي، د نمویي یا وده کوونکې. یعنی موږ وایي دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي دغه غوټۍ کې چه شي کیږي؟ غوټۍ خلاصیږي، او د دې څخه نور هم نبات چه کیږي؟ وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبی غوټی چې ده هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چیلری څنګونو ته قرار لري، چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چی شي و؟ غوټی و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي، او بل یې هم لرګین ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي، او لرګین چې دی هغه یو ډیر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه اومو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي. دوی چې دی په څه کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر. دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې وده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت دي، یا توت زمینی چې ورته ویل کیږي. دا چې شي دی په افقي ډول د دې ساقه چې کیږي د خاورې پر مخ باندې وده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي، چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډېری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چوکې وده او نمو وکړي، چې دا څه دي؟ تاوېدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پېچان چې دی، د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پېچان چې دی، تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پېچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پېچي، دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي، هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چیکې وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر ته. که څرنګه چې موږ وویل، لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت، کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت، که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډېر عمر تیر سوی وي، هغه پر منځ چیکو قطع کړو، د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو، موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی رزو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده، چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وایو دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ، او کله چې زه دا موضوع تاسې ته وایم، هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجرات څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د هغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي، او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د هغو د داخلېدو څخه هم چې کوي مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده، داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارټکس په نامه سره یادیږي، چې تر کارټکس وروسته کاموبیم موقعیت لري، او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارټکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا چې وجود لري زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندل چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده یې څه ده؟ د انتقال دنده په غاړه لري، او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي؟ اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي، هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي؟ لیږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده، هغه وایو د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډېره پخوانۍ دغه راواخلو درخت راواخلو، هغه کې دغه برخه په ډېر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی، مګر که چیرې یو ځوانه درخت موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو، په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډېر واضح ډول سره ووینو، او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي، لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټۍ وپېژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل، چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کیږي اوږدیږي، او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي، د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود درلودل هغوی چې کوي وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوږد سي څه شي کیږي؟ پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه، د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایو. پاڼه چې ده موږ وویل چې کلوروفیل لرونکې ده، او دا چې د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپل د دې جوړښت څه ډول دی، موږ وایو په دې کې ډېر نازک رښتې رګونه هم وجود لري او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري، او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې راځو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پاڼه پرې کړو نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه ووینو. د پاڼې دواړه خواوې چې دي، یعنی دا چې د دوه طبقې ده، چې دواړه طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینی طبقه دا خو پورتنی طبقې وروسته قرار لري. لاندینی طبقه کې بیا سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چکر د موادو انتقال صورت نیسي. بل ازو د پاڼې رګبندي ده. پاڼې په رګبندي کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رښتې، موږ که چیرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېر رښتې به موږ ووینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندي چې د پدې کې دغه یوې اصلي رګبندي یوې چې د فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغه رګبندي چې د موږ وای په دوه ډوله ده، یو موازي ده بلې چې د جال شکل. موازي رګبندي چې کې چې د موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولای، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولای، مګر په جال شکل رګبندی کې چې د مشکوالې سوچ اصلي او فرعي خپل ترمنځ شکو جلا کو، ځکه د دې اصلي چې د نسبت و فرعي ته د بلد اغه لکه موږ د توتو د سیبو د دې پانی کچیر موږ ووینو موږ بچسو ورسره اشناسو. او موازی رګبندی کې چې د لکه غنم جوار د دې رګو. ورپسې موږ وایو چې د پاڼه چې د خپل ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ شوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ شوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصي وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنی برخه د پښتنو برخه ته. لومړی سوال دی ډنډر واضح کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي. او دریم سوال د پاڼې رګبندي په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصي وي ساسي د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرغلاس اتم ټولګي و شپږم واسطه په نن ورځې سفر کې کیز موږ تلرم سفر کې دی. موږ به نن د ژوو ډلبندی وای او وبا په یوه چې حیوانات په څون دو فایلمونو باندې ویشل شوی دي. زموږ درس به د یو څلوېشتې مسفې څخه تر پنځه څلوېشتې مسفې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي و مخکې دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنی کثیر الحجروي دي، او دوی چې دي په د یو ځای څخه بل ځای ته، یعنی ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی سي، او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فورا ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نهو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دي هغه به موږ او دا نسره به موږ او تاسې د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسې وایو. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دي چې دي نسجونه چې دي تقریبا سره یو ډول دي، یعنی حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنی د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي، او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوري لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي یا هم سوري لرونکي فایلم چې دي، دوی هم زوجي تکثر هم غیر زوجي تکثر او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل سي، کوم خپل رنګ چې دي هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دوی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي واوسي، د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی، دوی د نورو حیوانات لپاره لکه چونګاښ، چنجان، کبال او دا همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي، د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دي، چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي، او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دوغو د لارې د دوی کوم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندي موجودات چې دي موږ وایو چیچنکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چیچنکي حجرې لري، او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه چیچنکو حجرو په واسطه خپل زهر په هغه کې څڅوي او هغه خپل ښکار به حصه کوي، هغه برخې ور به حصه کوي چې وروسته د خپل دغه سوري له لارې او د ښکارونو له لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چې مثالونه هایډرا، مرجانونه، سمندري شقایق، جیلی فیش او داسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي، او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کېدلی سي، لکه جیلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کېدلی سي، او یو ډول مرجان دي چې د هغو څخه په زیوراتو کې همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلانو چنجانو فایلم دی. پلانو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پانی ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دی هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ش ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي چې دوی د کوچنی خپل تغذیه لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چکی د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي، او دوی د پرزیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندۍ موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې همدارنګه انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي، چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدودانې چنجی دي. راځو لومړی شیستوزما پیژنو. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چیکي سره کوي چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځيږي. هم دارنګه دوی یوازې کولمو دیوال نه بلکې ځیګر ته هم شیلري تاوان رسوي. او د دوی کمی هغه چې دی هغه د تشو بولو په واسطه د انسان بدن څخه خارجیږي، او دغه هغه چې د پلاروا بدلی خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي الته ودا او نمو کوي، او بیا ځلې د انسان بدن ته د اوبو ککړو اوبو لارې داخلیږي. ورپسې د پسه د ځیګر چنجی وایي دوی چې دی موږ وایو د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته مثال یا مثال دغه کیږي خارجیږي چې دغه هګۍ په لاروا بدلیږي، کله چې پلاروا بدل سو هغه و هل سون ته ځان رسی هلته وده کوي چې کله خپل وده وکړله خپل پړاونه پوره کړله د هل سون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخليږي او د ځیګر په ناروغي باندې اوغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدو دانې چینجي. موږ وایي دا چینجان چې دي پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دي خپل بلوغ دوره چې ده د انسان په هضمي کانال کې او نوې زیږیدونه برخه چې ده هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چیکیې تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کومه خوله چې ده هغه د دې لامل کېږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځان ومشلوي. موږ وایو دی چې دی د مثال موږ د دغه د غایته مواد لري یا مثال دی چې دی د کلمو په دیوال چکل و مشلیږي کرر کرر هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلیږي او ورو ورو غټیږي چې کله د غایته مواد سره مثال خارج سي د انسان د غویي بدن ته داخليږي. کله چې د غویي بدن ته داخل سي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي چې دغه اګی چې کله وچاو دی هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غوایي په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلی یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوش راپیچي چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندۍ په انسانانو کې د ناروغي لامنځته کېدو لامل کیږي چې د ناس مثال د سرسرخی ناروغي د نس ناسي ناروغي دام درنګ ډیر نور لاملونه ډیر نور علائم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چنجان فالم وای. موږ وای دا دوی چې دی هغوی نری استوانه ای جوړښت لري چې د دې شاوخوا کلک پوش پیش سوي دي چاچا پیر سوي دي چې دغه پوش چې دی پروتینی دی او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو حیوانانو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتی ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډیر تاواني کېدلی ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي چې مثالونه اسکاریس چنجي او د کوخ چنجي دي. لومړی راځو د اسکاریس چنجي پیژنو. د اسکاریس چنجي چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپل دی چې دی ژړ رنګ لري او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200 زره هګۍ اچي چې هغه د غایته مواد مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای چې کیږي خارجیږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چنجانو د اسکاریس پر چنجي باندې ولګیږي د دوی هګۍ چې کیږي وروژني. نو که مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي دوی کولی شي تر کلونو کلونو باندې چې پاتې سي ژوندي پاتې سي او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دي د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پریول سوي د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي تر کولمو پورې ځان رسي چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي هګۍ را دغه کوي زیږوي چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي چې د دغې لارې زړه سږو ته همدارنګ مری معده کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي ځینې د ټوخي د لارې یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي کولمې تخریب کې د دوی د هضمي ناراحتي حساسیت شکی په انسانانو کې رامنځته کوي او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجي دی. هغه وایو د کوخ چنجي چې دی هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخیرنی برخه کې ژوند کوي. اولته د دې کومه شزینه جنس چې دی هغه د غټو کولمو په اخیرنی برخه کې هغه یچی چې بیا د ماقد څخه د غیته مواد په واسطه چې کیږي دوی خارجي ځینی وخت حتی مثال ډیری وخت د ماقد د خارج لامل هم کیږي چې کله حرکت کوي. چې کچیر مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کیږي د لاسونو په واسطه د دې هغه کم هغه چې دی په لاسونو باندې نشلی او د دغه هغه او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي د دې هغه چې د هغه هضمي کله سیستم ته چې کی لا رپی دګي چې تر معده او کولمو پرې ځانسي او هلته دی بلوغ ته رسیږي. چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغي لامل کیږي لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی د وینې کموالی او همدارنګه ډیرو نور نه جوړي چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډیر زیات اندازه دغه نه جوړي رامنځته کیږي هغه کې په مثال ډیرې شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولې دي ډول سره ورکول کیږي چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کیږي او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري هغه بیا درې میاشتې حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دي باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي لپاره باید موږ د سمی تغذیه او سمه تغذیه او کو سبب باید همیشه پاک پریولو د پاکو اوبو څخه استفاده وکو او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو. ان شاء الله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخیرنی برخې ته. زه ستاسو ټول څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ کتابچې مو راواخلئ او ورسره کلمان مو خپل ترڅنګ ولرئ. موږ په اخیرنی برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی حیوانات په څو فایلمونو ویشل سوي دي نومان یې واخلئ. دویم سوال دی جیلی فیش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فیش د کوم فایلم ډلو څخه دی وروسته د هغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی د پسه د ځیګر چنجی واضح کړي. ان شاء الله چې سوالونه په صحیح ډول سره نوټ کړي واوسئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پدې هلا چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. لکه څنګه چې مو په تیل وستونو کې ځینې سیستمونه او پیژندل نن ورځ هم د هغو په ادامه رزو اطراحي سیستم پیژنو. زموږ استاد درس باید د درې شمې صفې څخه تر دوه څلوېښتمې صفې پورې ادامه وکړي. موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څرنګه چې پوهیږئ زموږ په بدن کې چې کوم انرژي تولیدیږي دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي چې دغه انرژي چې د موږ مایتوکندریا کې چې کیش تولیدیږي دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي چې د هغه په پایله کې ځین اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ ویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي چې هغه لکه مثال موږ او تاسو وايي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده چې دوی چې شي دی باید هم اضافي توکي چې زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجیږي. د مثال په توګه موږ او تاسو په تیر لوستونو کې ویلي و چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجیږي. دغه رقم زموږ او تاسو د پوستکي پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه اوبه او یوریا چې دی هغه چې کیږي خارجیږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې دی ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسو پښتورګي پیژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده د زموږ په بدن کې چې په بدن کې د وینې فلټر کول د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دی هغه لوبیا ته ورته جوړش لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه مثال د وینې فلټر کول دی، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کوم زهرجن مواد چې دی هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې یو چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کوم اضافه مواد چې دی هغه لومړی چیرېزي کورټیکس، یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي. وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخې ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کوم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دند شکیر سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کوم تشې بولي جوړ شوي، کوم اضافي مواد چې جوړ شوي وي، هغه دریمه بچ چې د هالیبین سره نشته ده. اوس نو راځو پیژنو چې هالیبین څه شته ویل کیږي. هالیبین چې دی هغه د تشو بول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مسانې سره چې سوي دي نشلیدلې دي. ورپسې راځو بولي مجرا پیژنو. بولي مجرا چې دا یو نری چپ دی چې کوم تشې بولي چې جوړ شوی هغه د دې لارې چې کیږي خارجيږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مسانې سره وصل دی، یعنی د مسانې وروسته راځي، او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي د خارښت او سوي لامل کیږي. کچیر مثال دا ځینې وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشو بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي، او موږ وایو دوی چې کوم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم شي کوي مرسته کوي. دوی چې د زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري، او کوم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې ووسه د دې کوم عضلي چې دي هغه د سیو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې د دې عضلي کې کجل کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سپینکټرونو لاري دا ورپسې راځو. مره تاسو مخکې اول د نفرونو نوم یاد کړئ چې نفرونو چې دی په میډیلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دی مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دي چې په دغه برخه کې چې دی د کم وینې چې دی اصلي فلټریشن چې دی په دغه برخه کې صورت نیسي، او کم اضافي مواد چې دی هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دی هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري، چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې ویشته ډول رګونه سره نښتې ده، او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډول رګونه، چې د دغه ویشته ډول رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي، چې دا وش چپ چې دی اخیرنی برخه یومانند جوړش سنته و د ویشته ډول رګونو په ډول سره دغه چې سیوی دی تاوره تاو سیوی دی را پیشل سیوی دی، چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي، اکه اضافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګن چې یا دغه تپلوی څخه کیږي، او نور اړین مواد هم پکې چې ځنی چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوکو چې تشې بولې څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاکه وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي، هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې وبهي، په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهېږي، دلته د لومړۍ شبکې ویش ډوله رګونو له لارې د وینې د پلازما په برخه کې شکېږي، چې کوم ځینې اضافي ګټور مواد چې دي، لکه مثال ځینې وخت دا کوم چې فلټر صورت ونیسي، ځینې قندونه دي، آیونونه دي، امینو اسیدونه دي، چې هغه د دویمې شبکې چې موږ وویل د لومړۍ شبکې په شاوخوا راپیچل سوي دي، بیرته د وینې و جریان ته داخلیږي، یا د کوم وریدونه چې دي، د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخلیږي. او کوم اضافي توکي، فاضله توکي چې دي، یوریا چې ده، دغه کوم اضافي مالګې چې دي، هغه بیا چې دی د نفرونونو د ټیپ په واسطه په لګنچه کې چې کېږي خالي کېږي، پلویس کې چې کېږي خالي کېږي، چې د دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومې برخې ته و مثانې برخې ته، دا اضافي توکي. ورپسې راځو د تشو بولو دفع کول. وایو موږ وایو کوم لګنچه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوي وه، خپله مثانه چې ده تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پورې تشو بول خپل په ځان کې څه کوي، ذخیره کوي، تر 800 پورې دغه مثانه چې ده د ذخیره کولو وړتیا لري، خو په هغه وخت کې بیا څه کېږي، د خوږېدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دي، هغه غیر ارادي توګه سر چشکیږي خلاصیږي، مګر بهرني سفنکترونه چې دي، هغه بیا څه دي، ارادي دي، غیر ارادي او ارادي. موږ او تاسو پېژندلي وه چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي، او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې ووسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کېږي، هغه چې کوو په نوبت سره پېژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاڼي. وایه د پښتورګو کاڼي سره صورت نیسي، ډېری وخت چې دی د لګنچه چې دی په آخرنۍ برخه کې، دغه کوم کلسیم، دغه دی مګنیزیم دی، همدارنګه دا اضافي یوریک اسید چې دی، دا ځینې وخت کېدای شي په لګنچه کې چې شي په آخرنۍ برخه کې رسوبو کې، چې دا د کاڼو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الته رسوب کوي، دغه کاڼو د غټېدو لامل کېږي. ځینې وخت چې دی د تشو بول سره کچې ری کوچنی اوس ته شبول سره یو ځای چیکر خارجي چې کچيري د دی غټ اوسه، ځینې وخت په حالي بینو کې باندې چې د حالي بینو د تخریش لامل کیږي، او حتی د بینی بهیدنې لامل هم کېدلی شي. او کچيري مثال ډیر غټ اوسه، هغه نه سي کولای چې د شسته د حالي بینو لارې خارج سي، نو بیا د هغه د پاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید د شسته لمنځه ولاړ سي. ورپسې راځو بل موضوع چې ده، چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کېږي، هغه موږ تاسو وایو چې نفریت. نفریت چې دی، هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله چې کېږي رامنځته کېږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپل د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي، هغه کېدای شي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي، او پښتورګي د ډېر سخت درد، مثال تبي، او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی شي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپل فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي، زموږ د بدن نور اعضا او تلک زړه هم چې کې خپل تر اغیز لاندې، نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وسی. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه سي، کېدای شي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځي. ورپسې رازو موږ او تاسو د پښتورګو درملنې نیوی لارې وایو. موږ او تاسو وایو په پخوا وختو کې چې وو، کله چې به مثال یو څوک پوس و چې هغه د پښتورګي ډبري لري، بیا به دا هغه رقم پښتورګي سره کولی، او د هغه څخه به دا کوم ډبري چې وي هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګي کې چې داخل کوم ډبري دی هغه ماتیږي، او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجيږي. او که چېرې مثال د ډبري موږ وویل ډېر غټ اوس، بیا د هغه لپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز. وایو موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې پکښې کې رامنځته کېږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي، په زیاته اندازه به د انټي بیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅا په ډول سره چې کېږي کښته راځي، چې دا چې دي د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي، او حتی کېدای شي چې پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه، مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي، موږ وایو دوی چې دي دغه کم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي، او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي. چې دوی چې دي د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي، تر څو هغه کم دغه چې دي نور غړي خپل تر تاثیر لاندې رانه ولي. چې د په څو وختو کې باید حتماً شي، مثال په هفته کې باید دوه واري حتماً اجرا شي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال د بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي، کېدای سي هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس. د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي، تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ ستاسو نن ورځې موضوع په آخرني برخه کې راځو پوښتنو ته. لومړۍ پوښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پوښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پوښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کیږي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې کې لچ ټول جوړ روغ او صحتمند وایست. شرح لاس د لسم ټولګي او اخیری لوست. نن ورځ موږ تاسو راځو د لسم ټولګي اخیری موضوع وایو، چې د تیل وس په ادامه ده. په تیل وس کې موږ په ایکوسیستم کې د مثال کم انرژي او د موادو حرکت فصل کې د هرم جوړښت مو پیژندې، چې په هرم کې موږ دغه وویل چې کم ژوندي موجودات چې دي هغه به یا تولیدونکي یا به مصرفونکي او یا هم چې اوسي تجزیه کوونکي به اوسي. او په هرم کې موږ دا خبره وکړله کم تولیدونکي چې دي کله چې د لومړي مصرفونکي په واسطه دوی په مصرف رسیږي، دوی باید چې وکړي د دوی مکمله انرژي لومړي مصرفونکي ته نه رسیږي. مثال خبرې یو نبات کچیرې اوسي او د هغه څخه یو سوی تغذیه کوي، دغه نبات چې کم انرژي خپل په ځان کې جوړوي هغه یو څه اندازه دی په فعالیت سره د فعالیت په جریان کې په مصرف رسی، یو څه اندازه د چې کیږي په دغه نبات کې پاتې کیږي. نو د دې څخه موږ وایو دغه کم سوی چې دی هغه ضرورت لري چې د یو نبات پر ځای ډېر نباتات واخلي تر څو تغذیه وکړي. وروسته بیا موږ وویل چې مار چې دی چې دویم مصرفونکي کې راځي، دوی چې دی د مثال لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي، مار چې دی هغه سوی خوري. اوس نو په دې وخت کې دغه سوی چې کم انرژي مثال د نباتات څخه اخیستی و هغه بیا په کافي اندازه تر مار پورې نه رسیږي، ځکه چې د دې یو څان دا زه انرژي د چیکره ده په مصرف رسولې ده. نو د دې لپاره مار ضرورت لري چې د څو دانې خرګوشان ده یو پر ځای د څو دانې خرګوشان څخه په تغذیه سره خپل غذا چکی خپل تزان تغذیه کی. دا غره کم کچيري باز په نظر کې اوس په دریم مصرفونکو کې راځي، کله چې د مار خوري نو د یو مار څخه د خپل انرژي نسته ترلاسه کولای، نه د ضرورت ترته لري چې تر څو دانې مارونه وخوري او دغه څخه چیو کی خپل تغذیه وکړي. نو په دې سره موږ وایو چې په کښتنۍ برخه کې د هرم هغه لاندنۍ برخه کې نباتات راځي، ورپسې خرګوش، بیا پسې چی راځي مار راځي، او په آخرنۍ برخه کې باز راځي. چې په آخرنۍ برخه کې مثال موږ وایو باز چې دی هغه څو دانې مارونه خوري او هغه څوکه چې کېږي رالنډیږي، یعنې اغونده نباتات چې کېږي لږیږي. نن ورځ موږ راځو په طبیعت کې دورانونه وایو. په بیولوژیکي عوامل کې مدا ټول موضوعات وپیژندل او په دې باندې پوسولو چې کوم غیر ژوندي موجودات چې دي هغه د ژوندي موجودات لپاره چاپیریال اماده کوي، د دوی لپاره د ژوند د پاتې کېدو د ژوند ساحه ورته برابرې، او د دې هغه ورته عامل کېږي چې دوی خپل خپل ژوند د ژوندي موجودات پرې مخته یوسي. مثال خبرې شو، مثال اوبه دي چې بل اوبه د ژوندي موجودات ژوند ناممکن دی. نن ورځ راځو دغه موضوع غاڼي چې په طبیعت کې کوم دورانونه چې دي، مثال دا غیر ژوندي موجودات د دې دورانونه وایي چې دوی سره کوم په طبیعت کې دوران کې. موږ استاد سي درس به د 109 صفحې څخه بیا تر 114 صفحې پرې دوام وکړي. په طبیعت کې دورانونه موږ په دې باندې ټول پوهیږو چې ایکوسیستمونه چې دي هغه مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، او په دغو ایکوسیستمونو کې دغه ژوندي او غیر ژوندي موجودات خپل ترمنځ شي لري یو د دوران لري. سال دي چې کم خواړه د طبیعت څخه اخلي، کم تغذیه چې دي د غیر ژوندي موجودات څخه کوي، هغه بیرته چې کوي و چاپیریال ته سپاري. مثال خبرې موږ ویل کله چې تولیدونکي دغه کم نباتات چې دي هغه د لمر د رڼا څخه، د غیر ژوندي موجودات د اوبو څخه، د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده شي برابرې، خپل په ځان کې قندونه کوم عضوي مواد چې دي هغه خپل په ځان کې برابرې، چې دا و کله چې د لومړي مصرفونکو په واسطه و مثال غسی واخیستل شي دغه کوم عضوي مواد چې دي هغه بیا مثال تر دویم مصرفونکو او تر دریم مصرفونکو پورې، کله چې دریم مصرفونکي له منځه ولاړ شي، د دوی مړه جسدونه چې کله په خاورو کې ښخ کړل شي، بیرته دغه عضوي مواد چې کېږي و چاپیریال ته سپارل کیږي، چې دلته په دې په منځ کې یو دوران وجود لري. څونه مواد چې دوی د چاپیریال څخه اخلي، هغونه بیرته چاپیریال ته چی کوي؟ ازادي. مثال انسانان دی، هغوی د چاپیریال څخه اوبه څخه، د کاربن ډای اکساید څخه، د نایتروجن څخه، د نایتریت په ډول سره، د دې ټول شان څخه چې کوي استفاده کوي او خپل ژوند ته مخته وړي. وروسته چې کله دغه انسان مثال مرسي او جسد یې په خاورو کې ښخ کړل شي، د دغه جسد چې کله د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه سي، د دې عضوي مواد بیرته خارج او د خاورو څخه کوم مواد چې دي مثال ګازات چې دي هغه هوا ته ځدیږي، او یو څه اندازه بیرته د نباتاتو په واسطه د ریښو د خوا جذبیږي. نو راځو دغه کم دورانونه چې دي، په هغه دورانونو کې د اوبو دوران دي، کاربن ډای اکساید دوران، او د نایتروجن دوران شامل دي چې دوی څه کوي په تفصیل سره وایي. راځو لومړی د اوبو دوران. د اوبو په ارزښت باندې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې اوبه زموږ داخلي او خارجي، زموږ د وجود د پاره چې کوي د ژوند کولو موقع برابر کړی دی. که چیرې اوبه ونه اوسي، موږ خپل ژوند ته ادامه نسو کولی. زموږ داخلي سیستم چې دی هغه هم ټول په چی باندې ولاړ دی؟ پر اوبو باندې ولاړ دی. او اوبه چې دی خپله یوازینۍ ماده ده چې په طبیعت کې په درې ډوله پیدا کیږي: د غاز په ډول، د مایع په ډول، او د جامد په ډول. یعنی په دې درو حالتو سره موږ شش کولای شو اوبه پیدا کولای شو، چې د غاز په ډول چې دی هغه مثال موږ وایو چې د غاز کله چې اوبه وشول سي، هغوی په چی باندې اوړي؟ په غازاتو باندې اوړي، په هایدروجن او اکسیجن باندې اوړي. او بل چې دی مایع په ډول سره چې د څښلو په ډول سره موږ سره استفاده کوو، همدارنګه د جامد په ډول چې هغه ژلي، واوره، دا یخی، دا ټول چې دي د جامد په ډول سره، چې د دې څخه سمندرونه کله چې بارانونه وریږي، ژلي وریږي، د دې څخه دغه سمندرونه ډکیږي، سیندونه ورودونه ته اوبه ځي، او کوم چې د ځمکې په واسطه جذبیږي هغه هم بیرته چیته لاره پیدا کوي، و دغه دورانونو ته سیندونو ته لاره پیدا کوي. کله چې د لمر رڼا په سمندرونو ولویږي، هغه په براس بدلیږي، چې په دغه وخت کې دوی یو څه چې کوي دوران مخته وړي، چې دغه غاز مثال په براس باندې کله تر دغه براسونه دا غازات چې د یخنۍ و طبقو ته ورسیږي، بیا چې باندې بدلیږي په باران، په وریځو باندې بدلیږي، چې د دغه وریځ څخه بارانونه او کچیرې تر هغه لا یخ طبقو ته ورسیږي، په ژلي او په واورو باندې بدلیږي. دغه رقم اوبه چې لوی دورانونو ته مثال د ځمکې په واسطه جذبیږي د چاپیریال کې، د خاوري په واسطه د نباتات په واسطه د انسانانو په واسطه دي چې دي بیرته د یو څو مودې وروسته د اتمو د دغو ژوندیو موجوداتو څخه بیرته و اتموسفیر کې څه کیږي ازادیږي. مثال که چیرې موږ نبات په نظر کې ونیسو، نبات چې کله د دغو عضوي موادو څخه په استفاده مثال د اوبو څخه استفاده وکړي، اوبه څه کې جذب کې یو څه اندازه کله چې دی خپل عملیه سرته رسوي، په هغه وخت کې څه کوي و د نبات پر مخ باندې ډېری وخت کله چې دی دغه د فوتوسنتیز عملیه اجرا کې یو څه اندازه اوبه د دوی د پاڼو پر سر باندې ښکاره کیږي، چې دا کله په براس بدل سي بیرته په دوران کې څه کیږي شاملېږي. دغه رقم که چیرې موږ وایي دغه نبات څخه درېیم مصرفونکي پورې چې وسي دغه اوبه ورسیږي، دغه اوبه چې دي بیرته دغه انسانانو په وجود کې چې جذب کړل سي، دوی چې کله جسدونه یې پاته سي او په مځکه کې ښخ کړل سي، دوی یو څه اندازه خو چې دي هغه په خپل روزانه مثال کله چې دوی دغه اوبه اخلي د اوبو د لارې خپل تنده ماتوي، دا چې دي بیرته د دفي د سیسټم په واسطه اطراحي سیسټم په واسطه بیرته و چاپېریال ته چې کوي انتقالي، او هغه اندازه چې دوی په وجود کې پاته کیږي د فعالیتونو د تعاملاتو د سرته رسولو لپاره، هغه د دوی جسدونه چې کله په ځکه کې شخ کړل سي بیا د تجزیه کوونکو په واسطه هغه تجزیه کیږي او بیرته و چاپېریال ته ازادیږي. یعنې موږ وایو دلته چې دی یو دوران دی، څونه چې دوی د چاپېریال څخه حق اخلي بیرته و چاپېریال ته غونډه اندازه ازادوي. دغه رقم کوم ژوندي موجودات چې په اوبو کې ژوند کوي د اوبو په داخل کې د اوبو څخه تغذیه کوي او خپل ځان شي کوي په خپل ژوند پرې مخته بیایي، چې دوی هم کله چې مثال له منځه ولاړ سي د دوی دغه مړه جسدونه چې دي هغه څه کیږي بیرته په دغه اوبو کې د دوی هغه پاته مواد په اوبو کې جذبیږي او په براس باندې د بدلي د مثال په سمندرونو کې هغوی چې کله د لمر وړانګې پر ولویږي پر دغو اوبو باندې هغه بیا په براس باندې بدلیږي او بیا یو دوران صورت نیسي. ورپسې راځو د اوبو دوران، ورپسې راځو د کاربون دوران ته. لکه څنګه چې اوبه یو دوران سرته رسي، کاربون هم زموږ په چاپېریال کې په مختلفو ډولو سره د ژوندیو موجوداتو په منځ کې چې کوي یو دوران سرته رسي، چې مثال موږ وایي نباتات، الجیان، بکتریاوې، دا ټول چې دي د دغه کاربون څخه د کاربون دای اکساید په ډول استفاده کوي د زیایي ترکیب په عملیه کې. چې کله د زیایي ترکیب په عملیه کې دغه د کاربون دای اکساید د عضوي مالیکول په جذب کې، هغه چې کیږي د هغه د تعاملات په سرته رسولو د زیایي ترکیب په پایله کې کاربون ازادي او اکسیجن ازادي او د نور موادو څخه د چیکي خوندونو شان جوړي د تعاملاتو په بدله کې، چې مثال دوی چې دي دغه کم د کاربون دوران چې دي هغه خپل په عمومي په درې ډوله سره صورت نیسي په چاپېریال کې. لومړی چې دي د تنفس یا هم ریسپایریشن په واسطه، چې زموږ د نباتاتو په ګډون ټول ژوندي موجودات که موږ انسانان او اوسو حیوانات اوس دا ټول چې دي د تنفس په نتیجه کې دغه کاربون څه کوي د اکسیجن مثال زموږ بدن موږ ویلي و په د وینې په دوران سیستم کې زموږ د بدن د مختلفو برخو څخه کاربون ډای اکساید چې ده یا هم ډېر کاربون لرونکي وینې چې ده هغه څه کوي و سږو ته لېږدول کېږي چې هلته صافیږي او ورڅخه اکسیجن بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او یو څه اندازه کاربون ډای اکساید څه کوي خارجیږي. نو چې دوی دغه خپله د زموږ په وجود کې چې څه یو دوران څه د تنفس د عملیې په مرسته ورپسې سوځېدل دي. سوځېدل چې دی کاربون چې دی د احتراق یا سوځېدل عملیه په بهر کې موږ وایي کاربون ډای اکساید په شکل بیرته اتموسفیر ته څه کیږي ورګرځي، چې دغه کم کاربون چې دی په لرګیو کې په تر کلونو کلونو پاتې کېدی سي چې بیرته موږ غواړو دغه کاربون و چاپېریال ته داخل سي، دغه دپاره باید لرګي وسوځول سي. او کاربون چې دی هغه په زرګونو کلونو میلیونونو کلونو کولی شي د خاورې تر ځمکې لاندې شخ پاتې سي، چې د هغه څخه ډېر پاتې شونې بیا لاس ته راځي. لکه مثال پر دې باندې دغه کم کاربون باندې د تودوخې فشار او فشار له امله دوی په څه باندې په سکرو باندې په نفتو باندې د ځینې ژوندي موجودات چې کله شخ کړل سي د دوی کې هغه موجوده کاربون د دغو تودوخې او فشار له امله څه کیږي په نفتي موادو، ډبرو سکرو او په طبیعي غازو او تیلو باندې څه کیږي بدلون مومي، چې بیا بیرته کله چې دوی وسوځول سي د احتراق د عملیې په واسطه دوی بیرته و اتموسفیر ته ازادیږي. ورپسې بل د خاورو خرابېدل یا هم ایروژن دی، چې دا موږ وایو ډېری کم د احاکي یا کلسیم کاربونیت صدف چې دي هغوی چې کوي صدف دغه کلسیم کاربونیت په ډول سره دغه څخه چې کوي استفاده کوي او په د دوی د جوړولو دپاره. او موږ وایو چې دوی چې دي په اوبو کې منحل کاربون ډای اکساید څخه ګټه اخلي. دا کا چې کله مثال صدف چې کله د منځ زی دا په میلیونونو کلونو وخت نیسي تر څو بیرته دا کاربون ډای اکساید و اتموسفیر ته آزاد کړي. نو چې کله صدف چې دا څو کلونو خپل په میلیونونو کلونو خپل په بر کې ونیسي، بیا نو کله چې صدف خراب سي اخر بل اخر دا کم کاربون چې دی هغه بیرته اتموسفیر ته چې کیږي آزادیږي. ورپسې راځو د نایتروجن دوران وایو. نایتروجن چې دی موږ وایو اتموسفیر تقریبا 80% د نایتروجن غاز تشکیل کړی ده، چې دغه نایتروجن څخه ژوندي موجودات په مختلفو بڼو سره خپل د ژوند لپاره استفاده کوي. که چیرې ستاسو په یاد اوسي په تېرو لوستونو کې موږ یو موضوع لوستلې وه چې بکتریا په ګټورو بکتریاو کې یوه بکتریا وه چې موږ ویلې وه چې دا چې ده د ځینو نباتاتو لکه لوبیا او مونپلي د دې په ریښو کې وجود لري. کله چې مثال دوی دغه کوي دغه اتموسفیر نایتروجن اخلي په نایتریت بدلي، چې د دغه نایتریت څخه به ژوندي موجودات چې کوي ګټه اخلي. او همدارنګه دغه واښه خوړونکي ژوندي موجودات نباتات چې کوي ورڅخه د دوی څخه تغذیه کوي، چې دغه نباتات چې دي پروټین کې موجوده نایتریت د حیواني پروټین لپاره په کار وړل کیږي. او موږ وایو کله چې دغه حیواني پروټین د انسانانو تر وجود پورې ورسیږي د امینو اسیدونو باندې چې کله